د غرمې دولس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحق کاکړ او سرار عالم مومند هرکلی کوي. نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په دې غړي کې به درته د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایل سیمو، افغانستان، ایران، انډونیشیا په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې دواړو، د پاکستان او د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو په پیل کې به سرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
نومیده مهم خبرونه لندیز. پاکستان حکومت وایي د ترګری مخنیوي کامی اکشن پلان تر مخه یې څه باندې 2000 مشکوکه وسلوال وجلی دي. په هلمند کې د زیارت ورځې راهیسې په فوجي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو کې وسلوالو په یو هوټل او ریسټورنټ کې ګڼ شمېر کسان جرغمال کړي دي. حکومتي ځواکونو تر دې دمه څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولقې څخه خلاص کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت وایي ټول 2159 مشکوکه وسلوال یې وجلي او 1140 نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي سملې ته د ترګري مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلي او نیولې دي. رپورټ وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترګري د مخنیوي اکټ له مخې په دار ځړول شوي دي. د ترګرو ترمنځ د رابطو ختمولو په هدف 98.3 میلیونه موبایل سیمونه بند کړی شوي دي. د وسلوالو تنظیمونو 10 ویب پاڼې بندې کړل شوي دي. د نفرت خورولو 2318 کیسونه رجسټر شوي او 2195 کسان نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړی شوي دي. څه باندې یو کال مخکې په پېښور امري پبلک سکول تر بریدو وروسته حکومت د ترګرۍ مخنیوي کمی پلان جوړ کړو. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلعه کې مشکوکه ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. د جمعې په ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د کونو چارو وزیر وویل له مشکوکه ترګرو سره په مرستو تورنو 50 کسانو خلاف په مجموعي توګه 140 مقدمات درج کړل شوي دي چې پکې یوازې 150 نیول شوي دي. همدارنګه د لړکې په خبر پښتونخوا کې اته اوسین کې 15 کسان نیول شوي. د ترګرۍ د مخنیوي په کمی پلان کې دا خبره هم شامله ده چې د ترګرو مالی مرستې به بندول کیږي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په پېښور کې پرون د افغانستان د کنسولګرۍ د اول مرستیال پر کور وسلوال حمله وشوه. هلته افغانستان د کنسولګرۍ یو مشر سید محمد ابراهیم خیل پرون مشال ډیو ته ویل چې په دې پېښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. خو د په خبره پولیسو ورته ډاډ ورکړی چې د کنسولګرۍ امنیت به ښه کوي او اضافي پولیس به دلته په دمدو ګماري. د پېښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د کنسولګرۍ د اول مرستیال پر کور حمله دوه کسانو چې په موټرسایکل سپارو کړې ده او د پېښې له ځایه تښتېدلې دي. د حملې پلا تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په خبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزڼ وهلی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمېر 350 ته رسېدلې. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو نن مشال ریو ته ویلي دي دغه ماشوم چې د پېښور په شکرپوره کې اوسیږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوې وې چې تېر ورځ پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو. یادوي چې په کال 2015 کې په ټول پاکستان کې 350 ماشومان پولیو وهلي وو چې پکې 14 د قبایلي سیمو او 14 د خیبر پختونخوا وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپلې کنسولګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب بوستغنی پرون مشال ډیو ته وویل د تاجکستان سفارت یو یاداش ورستولی او ویلي دي چې د ځینې امنیتي اندېښنو له امله یې خپلې کنسولګرۍ تړلي چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانیستل شي. د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او دوشنبه پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغېز ونه لري. د هلمند په نری سراج ولسوالۍ کې د زیارت له ورځې رئیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د مشر مرستیال مراد علي مراد د نری سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه وویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لیږل شوي دي. د مغربي افریقې په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې په یو هوټل یې کړی دی 40 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. له برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي دي چې پکې د دې هیواد د لیبر یا کارګرانو وزیر او 1.5 ژوبل کسان هم شامل دي. د دې هیواد د سرخار او اوګاډوګو په یاد هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي پاتې کیږي. تیره شپه وسلوالو په 4-star هوټل او د ترڅنګ په رېستوران د ډزو او چاودنو سره حمله وکړه. د حملې څخه باندې 9 غنټې وروسته هم حکومتي ځواکونه د مشکوکو ترګرو پر ضد په کاروایي بوخت دي چې دا رنګ د وسلوالو لخوا یرغمل شوي ټول کسان خوشي کړي. د امریکا د بونو چارو د وزیر مرستیال ویکتوریا نولند پرون د روس د ولسمشر انتظامی د مرستیال مشر سره وکتل او د یوکرین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړتبه استازو په د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بونو چارو د وزارت ویان جان کربی د دې خبرو په اړه ویل نوموړی وایي دوی د یوکرین د ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د مینسک د تړون بشپړ عملي کولو ته اړتیا شته. دا خبرې ګټورې وې. د مینسک موافقه د تیر کال په فروری کې لاسلیک شو او هدف یې د یوکرین د حکومتي ځواکونو د روسیې په لاو بلتون غوښتونکو د جګړې قرارول وو. دا اوتر دی مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. د پاکستان داخله وزارت وایي د ترګریز جوړې شوې کامی تګلارې له مخې 322 کسانو ته پانسي ورکړل شوې او دا شان په عملیاتو کې په سلګونو مشکوک وسوال وچل شوي دي. کارپوهان څومره متفق دي له دې دعوې سره؟ د پاکستان وزیر اعظم وعده کړی چې تر جولای 2013 لم کار پوری به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیرېدونکې لار مکمل سي. د پښتونخوا او لسی تحریک مشر څه خبرګون لري؟
د هند پټانکوټ پوجه اډه تر برید وروسته د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ پرون کېدونکې خبرې ځنډېدلې.
هند پاکستان میشته ناقانونه ډله جیش محمد د برید ذمه واره ګڼلې. اسلام آباد د ډلې مشر په حفاظتي حراست کې اخیستی خو خپله جیش محمد له خپلو مطبوعاتو سره څه کړي؟
کلا په هندستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده نو هغه نه پستا ویب سایټ نه دی اخبار غیب شوې ده. 19 دسمبر نه دی خوت نماده دی اخبار نه دی کتلې بیا.
او یش په نو ریپورتونه لرو له مشال ریډیو سره اوس. سو مشال ریډیو اوري پات دومنی مایی او پدی ټول کې درته د پاکستان، ایران او انډونیشیا په اړه یو شمیر رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ د تعلیم د اقتصادي راهداري په اړه رپورټ لرو. خو تر هر څه لمخه به یو رپورټ ته ورسو چې هغه د پاکستان د قومي تګلارې په اړه باندې دی او هغه دا چې حکومت وایي د ترګریزت قومي تګلارې له مخې 322 کسانو ته پانسي ورکړل شوي. همدا شان 1340 مقدمه پوځي عدالتونه ته لیږل شوي. دا رپورټ د پاکستان داخله چارو وزارت د جمعې پر ورځ اسم پارلمان ته وړاندې کړ خو کارپوهان وایي د نیشنل الیکشن پلان پر ځینو خبرو عمل شوی او پر ځینو نه دی شوی. ریاض وسخیل اسلام آباد رپورټ راکوي.
رپورٹ کې ویل شوې دي چې تر دې دمه ټول ملک کې 322 کسانو ته پانسي ورکړې شوې دي. دا راز 1340 مقدمه د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونو ته لیږل شوې دي. مختلفو کاروایانو کې 2100 وسلوال وژل شوي او 1100 نه زیات نیول شوې دي. د رپورٹ تر مخه په کرکجنو تقریرونو 2300 نه زیات مقدمه درج کړې شوې دي چې پکې 2000 نه زیات خلک نیول شوې دي. د دې ترڅنګ د لوډ سپیکر په غلط استعمال هم د 9000 نه زیات خلک نیول شوې دي. وسلوالو سره د مالی مرستو په تور 322 د هونډه یا حواله کاروبار کونکو نیول شوې دي او د دوی نه 1555 میلیونه روپۍ ضبط کړې شوې دي. حکومتي شمیرې او داوی په خپل ځای خو کارپوهان په کمی تګلارې عمل درآمد ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال عصمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی چې د نېشنل الیکشن پلان په شل نقطو کې په یو سو عمل شوي خو زیاتره باندې هیڅ کار نه دی شوی. دی وایي
دو فیگرز ورکی چی دور خلق مرشول اغی حوالے سر سر تصدیق کول لگران شی نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس ہو اور 20 پوائنٹس کے پارٹ ریفارمز جو ڈیر امپورٹنٹ دا ہو اغی حوالے سر کمیٹی جو ڈیر شوی دی خوما گا کمیٹی خبر دا سر نان سیریس اپروچ تے ہم دے دے سر سر یو ایسپیکٹ فائنینشل کنٹرول ہو چی کم آگا تنظیمونا چی کم تا فائنینسز دے بار نہ راجی یا ایون سو چند ور کی اپ سنگ کنٹرول کو بیا سائبر بل ہو آ ہم یا کنفیوژن شکار دے اور اس ہم ڈیر ملٹنٹ آرگنائزیشن پل میسج سوشل میڈیا یا ایون ریکروٹمنٹ ہم دو کی لگیا دی تے دے سرا سرا دو وچ من بنیکس جوڑو اگے والے سرا ہم سیریس اپروچ نہ رہے
ہم دارا سے مشال ریڈیو دا سلامتی دا چارو کارپو او دا پاکستان پوسٹ پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر نہ تپوسو کو نو دو وے دا ضرب عزب پ شکل کی پوسٹ تر سہدا پکامی تگلارا عمل درآمد کڑے دے چ ور سرا تر ہگرے کی اخکار کمی راغلے خود دے مکمل خاتمے دا پارا با سیاسی جماعتوں او مرکزی او صوبائی حکومتوں لا کاروائی پکار وی دے زیات وی
نیشنل الیکشن بانڈ کی کم خونه خو دل شی او پزینو باندې خو سنه ست مخته وړاندې تک شوی دی لیکن چې کم سیاسی مصلحتونه پکې دي یا پکې لسانی مصلحتونه دي یا پکې سیکټیرین تاسوبات پکې دي هغه هو سمشته دی د الیکشن پلان کې فوټ سولجر نیولې شوی دی مینه ټاپ ټیر لیدرشپ یا سیکنډ ټیر لیدرشپ ډیر کم نیولې شوی دی او د افسوس خبره ده چې کم مذهبي ګروپونه دي یا لسانی ګروپونه دي یا سیاسی ګروپونه چې دي دا به مشران خلکو ته په ګوتم دي او سیکیورٹی دارو تم پگوتا دی حکومت تم پگوتا دی لیکن پابوی بانے لاس نری اچولے شرے
دیا دونے دا چھ دسمبر 2014 لسم کی دا پیخور پا آرمی پبلک سکول دا شوی برید روستو پوزی او سیاسی مشروالے پا گڑ سرا دا وسلوالو دا خاتمے دا پارا یوا شل نکاتی تگ لارا جوڑا کڑے وا ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای ترڅو مرکزی حکومت ته دوی غشتنی و نه منی تر هغه پوری باید د خیبر پښتونخوا حکومت د اقتصادي راهداري لپاره مزک ورنکړي. ډاکټر سید عالم مسعود خبره له مشال ریډیو سره نن په یو مرکه کې وکړه. د جمعې پرځ پاکستانی وزیر اعظم د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اندیشنو لمنځ وړلو لپاره د سیاسي ګوندونو یو غونډه رابللې وه. په دې کې نواز شریف شمنه وکړه چې د کاشغر گوادر راهداري په اړه به د سبو له غشتنو سره سم د 2018 میلادي کال د جولای تر 15 نیټې پورې غربي لاره مکمل کړي. پښتونخوا ولسی تحریک یو له هغو ډلو ده چې د راهداري په اړه فعاله مبارزه کوي. په دې اړه مولا سید عالم مسعود څخه په سر کې پوښتلي چې د نواز شریف له پرونی وادي څومره مطمئنه دي.
مونږ چې پاکستان ته وګورو یعنی دغه تشاله دغه واده دا به د پاکستان د اتوش په ټکورو تاریخ په رڼا کې لږ خامخا ورته ګوري. دلته داسې هم شوي دي چې درې مایل کې ویلي شوي چې لس کاله پس به سه د خدمتکاري درکوم هغه 15 کاله پس شو شمیره د کمال یو درې کاله پس به درکوم خپلې یو لس کې شو دې واړولې په درې کاله کې مونږ به راتلله 15 کاله پس دا اوس هم ګورې چې تېر کال یو واده وکړله ورې ته لاهور ته مونږ ته اوس ویل چې تاسو کوم دا به مونږ په نظر کې دا په دې کله څه کار دی
نو ډاکټر صاحب پرون چې د سیاسي ګوندونو مشرانو خصوصا د پښتونخوا صوبې چې کوم وو او بیا وزیر اعلی دا بار راوتو له میډیا سره خبرې وکړي نو هغه خبرې ستاسو واورې دي دا هغه ستاسو په خیال باندې تاسو څومره مطمئنه یاست؟
وزیر اعلی څنګه د کمپاین ورکړو ډېر خو پرمینه افتخارم ډېر خو هغه نه پسویلی خبر دا دا په کومه کې موږ چې دا عمل شو کنه په دې کې د خلکو چې کوم دي هغه یو پرې سره دی اول دا نه چې آیا دې پېتا ان ان جی او مایا جس او د دې د نظام راکې کنه د دې دې نه مسوده د دوه د دې برخه کې وي او کنه بل دا دا چې پی ریډیو راکې کنه د کوټه د پښور په منځ کې
یعنی تاسو اوس خپل تاسو پښتونخوا ولسی تحریک یا تاسو په خپل کدا سی یو غونډه اراده لري چې د ټول ګوندونو بیا راو غواړاست او د نواز شریف ته دی وادو پر وړاندې کی نوې فیصله وکړي؟
بالکل هغه کې د ګام خبرې شوه د چرې چې وزیر اعلی صاحب انجنیر سره باندې سپیکر سره باندې د دې څنګه چې راوځي شو موږ راغلو تاسو ټول راشي موږ په شوي کې فیصله
یعنی دې کې به څه فیصله تاسو خپل پښتونخوا ولسی تحریک به څه دریځوي؟
من خو نن خپل میډیوم کو نو باکه دا فیصله کو خو بهر من دا وایي چې وعده وشول لیکلي وشول او عملي ویني نو یې نه پس ته تاکو ته غوښتل په مجلس کې لار ورکې تر دې پورې دا چابي نو ورکړي کله چې دې نه یو له بیا جوړې بوتلو دا د دې نو سره په تاسو په کله کې بار بار شوی دي په کار نه دي ګړې من سره کوشش
یعنی دا تاسو کوم لار یادوي د دغه په منځ کې د چابي ز تاسو کله وضاحت وکړي سي دا تاسو د چابي ز څه مراد دي
دا کریډور چې کله د چین راځي نو خوندره د دلګت او کراکور مړي چې کله زموږ شته راځي نو د اولنې آبادی دا تاکو د تاکو نه د هغې نه پورې دا شپږشل کیلومتر ځمکه د کریډور لپاره تر اوسه پورې نه اغېسته دا د چې دوی د حکومت نه بغیر دوی نشي اغېسته نو په کار نه ده چې تر هغې پورې موږ دا ځمکه ورکړو تر څو پورې زموږ را ټولې غوښتنه عملي طور باندې پوره شي
دا و د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکو وایي مرکزی حکومت ورته وزیر اعظم سکالرشپ اعلان کړی و خو تر دې دمه پر اعلان عمل نه دی سوی د دوی په ناکه حکومت مرسته ونه کړه نو د پارلمان مخې ته به احتجاج وکړي تفصیل له اسلام آباد د سراج صحیر په ریپورت کې
د قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په یونیورسيټیو کې د فډا د زده کوونکو لپاره وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی دی خو لسلورو میاشتو تیرېدو باوجود ورته یونیورسيټیانو دغه سکالرشپ ورنه کړو دی لړکی په پیښور کې د فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز په مشرۍ کې لتیرو سور زوراسي غونډي او احتجاجونه وشو لمشل ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وی چې په پیښور او ځینو نور پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو یو سل شپږ سلوي غریب طالب علمانو د دې سکالرشپ لپاره درخواستونه ورکړي وو چې دارنګ د دوی تعلیمي خرچي برداشت شي خو د دغه یونیورسيټیانو انتظامی ورته اني باني کوي چې له قبایلي د دې طالب علمانو په تعلیم بد اغیز پری وځي د نوموړي په وینا چې د لړکی دوی سو سو زله د فاټ سیکرټریټ د چارواکو سره هم رابطي وکړي خو څوک یې ناوري شوکت عزیز زیاته کړه
زموږ چې کوم احتجاج دی دا د پرایم منسټر سکالرشپ چې کوم سرکاري یونیورسيټیانو کې زموږ کم سټوډنټ سبق دفاټ وای نو هغه د پر پرایم منسټر سکالرشپ اعلان کړی شو بیا چې کوم سیکنډ شفټ کې طلبه دي هغه لپاره یو نور کوي یعنی دا غي نمونه په لیست کې راغلي دي او هلته یونیورسيټي کې تنظیمي ورته وای چې راځه سکالرشپ موږ نور کوو دا تاسو سیکنډ شفټ کې او رنگ برنګ بهاني ورته جوړو نو پاګې باندې موږ احتجاج شروع کړی تقریبا موږ د یو میاشتنه لګیو احتجاج کوو موږ شروع کړی دي احتجاجونه تر اوسه پورې پاګې باندې عمل درآمدونه شو خو موږ به اخر مجبور شو د خپل احتجاج هر ځای کې یعنی صحابات اخر به پارلیمنت اوس مخه ته موږ به احتجاجي درنه ورکو موږ به دې ته مجبور
همدا شند په خور په هینتون یو بل طالب علم ضابط خان په دې اړه مشال ریډیو ته وې
کور می سره می تعلق می او دا فاد سټوډنټ سنګریشن د کور می صدر یم زموږه مسله دې دې چې دا کوم دا چې شاور یونیورسيټي کې دا فاد طالب علمان شو دا سیکنډ شفټ ولا مختلف قسم باندې موږ ته جوړی غدل دکې کم از کم چې دا فاد سوره کسان دې لپاره 60000 روپے ډیر غټ شې دلته دا یو کال ته ماخ شي او یو کس خونه وی کنه دکې خو تهونو کسان دې هزارو کسان لري خو سر چې لکه زه هول ته ورنه سر چې دغه شی ته جوړی کړی هغه ته فائدہ وته رسی دي شنو سر چې فارډ کوم بیک ورډ ایریا سي کوم دلته موږ راځو چې شاور د سجدل ته خلک موږ دوی تاسو د بیک ورډ ایریا یې ته نو می لاو شی ته تاسو بیک ورډ ایریا سي نو څه د وجه سره تعلیم د وجه نور څه چل نه شي فارډ کې خو امن او خو په کې روزګار سر چې هر کس مسائل شته دي خو بسیر تعلیم کمای دي چې دا پوره شین سره سر چې مسائل وخت
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا نه د کمی اسمبلی غړي ساجوت سین تور نه ته پوس وکړو نو هغه وي
مخکم خبرې پکړي دي مو مونږ نو سنسر کی میټینګ کوښولو هغه سره مونږ اول خبره دا واه زموږ سره احتیاط کیږي تو ان شاء الله بھرپور کوشش وکړو د تومره ځوانان دې سره به مو منډه وایو
همدارس چې مشال ریډیو په دې اړه د فټ سیکریټریټ د تعلیم د سانګي سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره رابطه ونه شو سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د خبر ایجنسی په اړه کې د سنتونو یا کارخانو مالکان وایي د بدمنی او پوځي عملیاتو له امله په لسکونو کارخانې په ټپه ولاړ دي چې نه یوازې دوی ته مالي زیانونه ورسول بلکې په سلګونو مزوران هم ورسره بیروزګار شوي دي دوی وایي اوس په اړه کې د امنیت وضع ښه شوی ده او دغو کارخانو د بیا بحالي په لړ کې دي ورسره مرسته وکړل شي په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې
د خیبر جنسای په باړه کې د جګړو او پوزي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بېروزګاره شوي دي، خو اوس باړه خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالی مرستې وکړي. په دې حکله د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي،
دلته خو ډېرې کارخانې دي، پاور لوم دي، پاور لوم د کپړې کارخانې، سریا او پلاسټک او بورې، گاتا، سیګرټ، آیس فیکټری، دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څو کاله خو مسلسل بندش دی واجې دی، دو را مټیریل دی ځای کېدو دی واجې دی، دو چې نور چې کوم ابودي دو سر خرابه شوه، لیبرې ټول ډسټرب شو، ویرې دلې لوړو دی. مونږ خو بس دا فاینانشل چې کوم هغه دي کنه، مثال ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول، د هغو اوس د دوباره د چلېدو هغسې وسایل ورسره نشته چې پوره په هغه کې وچلوي کنه.
او د باډې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داود پردی وایي،
خو نور مشکلات شته دی، لکه بجلی په سطح باندې مونږ ته مشکلات سامنا ده، دې نه علاوه لیبر دغه شانتې هغه نه کوي کنه، دلته راتلو لپاره زړه نه کوي. یو خو د ټول نول د بجلی په هغه باندې مونږ د ټول کو چې مونږ له پوره بجلی راکړي، ځکه لیبر بغې نه بعد دلته راځي. خو دویمه خبره دا چې څه فاینانشل هغه وي مدد ګورمنټ زموږ سره وکړي، ځکه زموږ دې منځ کې ډېر زیات نقصان شوی دی. د فیکټرو خرچې به وي، خرچې به مونږ ورکولې، زموږ سره چې کم اضافي پیسې هغه هم ختم شي، چې الټه زموږ تاوان پدې کې وشو.
د باډې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق له مشکله د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو د باډې د کارخانو ریکارډ راجمع کړو او د سمې ډنومي ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرستې وکړو. یا د دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باډه کې د خپلې دورې په مهال ویلي وو چې هلته به پخوا وشه 400 جربه ځمکه باندې یو جدید انډستریل زون جوړولی شي، چې په هغې کې به دې کارخانو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولی شي. حد شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سنولا د زیارت پر ورځ ویلي د نه قانونه ګرځول سوي تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر په خوندي حراست کې ساتلی دي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل سوی کله چې هند پر دې تنظیم تور لګوه چې د پټان کوټ پوځي اډه په برید کې لاس لري. په دې وسلوال برید کې د اوس هندي عسکرو په ګډون شپږ حمله کوونکي هم وژل شوي وو. تر دې وړاندې هم جیش محمد په 2000 لومړی میلادی کال کې پر هندي پارلمان د حملې ذمہواري قبوله کړې وه چې وروسته پاکستان پر دې تنظیم بندیز ولګوي. دا چې تر بندیز وروسته د جیش محمد پر تنظیمي او فکری جوړښت څه اغېز پرېوتې دي او کنه، دا رپورټ واوري. د مسعود اظهر په مشرۍ کې جیش محمد وسوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقداماتو سره مخامخ سوی، نو د هغې وجه د دې ډلې له لوري پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول سو، نو وجه یې پر هندي پارلمان د برید ذمواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پلیسي کاروایي لامل شاوخوا دوې هفتې مخکې په پټانکوټ پوځي اډه وسلوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند د برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا په وینا مسعود اظهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربیره هم د ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکو خبرو اترو د جنډولو مخه ونه نیولای سوه. دا خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې، خو د هند لخوا وځندول شوی. د پټانکوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلې چې د بندیز له وجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت له لاسه ورکړي. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي، تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګور یو وخت و چې دوی ورک را ورک شو، خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیاته مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظم کړی او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
یہ کوئی ٹوٹے ہوئے نہیں ہے، نہ ان کی کوئی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے۔
تربندیز لمخہ د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلټون غشتونکو وسلوالو ملاتړ وو، خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تربندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی۔
د یولسم ستمبر تر پیښې وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو۔ څه وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کاروایانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي۔ وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کاروایانې خو نه کړې شوې، البته ځینو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کاروایانې پیل کړې۔ که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیر هند په نوم یوه ډله جوړه شوه، د دې فکري جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او پکې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوی دی۔
جو لوگ اس کے اندر القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ میں شامل ہوئے ہیں تو وہ اسی گروپ سے الگ ہوئے ہوئے لوگ ہیں۔
د نورو وسلوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهدافو او جګړمارو د برتکول لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نیټورک یا شبکه لري۔ تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسلوالو ډلو د مطبوعاتو مخه بنیسي۔ د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه یې د وسلوالو او انتها پسندو مطبوعاتو په اړه تحقیقاتي کتاب چاپ شوی وایي د نېشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل۔
په جیش محمد باندې بندیز ډېر مخکې لګېدلی و، خو د دې نشر شاعت هماغسې جاري و۔ زه چې څونه د داسې قسمه تنظیمونو اخبارونه ګورم په هغه کې د ټولو نه ارګنایزډ ویبسایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد و۔ البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده نو هغې نه پسته ویبسایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی او په مارکیټ کې د اخبار ما ته د 19 دسمبر اخبار ملو شوی دی، خو 19 دسمبر نه دی خواته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلې بیا نو اوس په دې نه پوهېږم چې آیا ما ته نه دی را رسېدلی او که نه دی هغه فلحال بند کړی دی۔
ځینې کارپوهان وایي سربیره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینو نورو وسلوالو ډلو بندیز لګولی، خو تر څو د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ شخړه هواره سوې نه وي داسې نه ښکاري چې دغسې ډلې سل په سله کې له منځه یوړل سي۔ د جیش محمد په اړه مو رپورټ ولیدی۔ بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې تعلقاتو ته کتنه کړې ده۔ ورځپاڼې لیکي د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وروسته د پاکستان لخوا د برید په تړاو د جیش محمد نومې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم خلاف د ګامونو پورته کولو اعلان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د شول لپاره یو مثبت ګام دی۔ علیحا میرزاده نور حال راکوي۔
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د زیارت پر ورځ د پاکستان او هند لوړ پوړو سفارتکارانو وویل چې د پخلاینې په مقصد د لوړې کچې خبرې اترې به ډېر زر پر مخ لاړې شي۔ دا د اسلام آباد تر هغه اعلان پسته چې پر هندي هوایي مرکز د برید په تړاو یې د یو ناقانونه ګرځول شوې ډلې غړي نیولې دي۔ د ورځپاڼې په خبره د هند بارنو چارو وزارت ویان ویکاس سوروپ ویلي دي چې د جیش محمد ډلې خلاف د پاکستان کاروایی د جنوري د دویمې نیټې برید د پلټونو په وړاندې مهم او مثبت قدم دی۔ د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز برید کې اوه هندي امنیتي اهلکار وژل شوی وو۔ ورځپاڼه لیکي د جیش محمد خلاف د کاروایی کولو فیصله اسلام آباد د شورو په ورځ اعلان کړه۔ تر هغې وروسته د هند لخوا د مذاکراتو جاري ساتلو فیصله ښایي چې د دواړو ایټمي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره هڅې روانې دي۔ له دې مخکې دغه خبرې اترې په هند کې تر وسلوال بریدونو پس ځنډېدلې دي۔ د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل دا ځل دواړو ریاستونو دې ته ځان نه دی پرېښي چې د وسلوالو له فعالیتونو متاثر شي۔ ورځپاڼه لیکي د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویلي چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ د ملاقات نوې نیټې ټاکلو لپاره خبرې روانې دي۔ مخکې دا ملاقات د جمعې د ورځې لپاره ټاکل شوی و۔ تمه ده چې دواړه خواوې د جامع مذاکراتو یوه کړنلاره وټاکي چې دا ډول یې ترمنځ تعلقات په مثبت لور روان شي۔
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے۔
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشالې ډوري دولسمه بجې سوي دي. اسرار عالم مومند به خبرونو لنډې سوړندې کړي.
پاکستان حکومت وایي ټول 2159 مشکوکه وسلوال جي وجلي ول سوا څلیر شینی ولیدی. د کورنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ قبی سملې تر ترګری مخنیوي کمی پلان د لاسته راوړنو رپورت وړاندې کولو پر وخت ویل چې دغه مشکوکه وسلوال جي د یاد پلان تر مخه وجلي او نیولیدی. رپورت وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترګری د مخنیوي اک له مخې په دار تړول شوي دي. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګل بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوک ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیرود سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر وخت کړي. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي چارواکي وایي تیر ورځ په دې چوبه کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن وهلی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمیر 350 ته رسیدلی. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دا روس له هغه چې په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسولګری د اول مرستیال پر کور وسلوال حمله وشوه. د دې کنسولګری یو مشر پرون مشال ډوته ویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې تیره شپه یې پر یوه هوټل کړي 40 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. له برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 76 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي دي چې په کې د هیواد د لیبر یا کارګرانو وزیر او 10 ژوبل کسان هم شامل دي.
دا خبرونو لنډیز مو له اسرار عالم مومند واورېدی. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي په اسلام آباد کې سراج سهیر.
نن ایکسپریس روس پاڼې خپلې ادارې په پاکستان هند تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان او هند ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه مذاکرات کیدونکي وو چې د هند پټانکوټ د پیښې په وجه وځنډول شو. ادارې وایي داسې په اول ځل وشو چې دواړو ملکونو په صلاح د مذاکراتو د ځنډولو اعلان وکړو، چې د دې خبرې څرګندونه ده چې د هند په رویه کې هم تر ډېره حده بدلون راغلی دی او دواړو هیوادونو ته د دې خبرې ادراک وشو چې په منطقه کې د امن او خوشحالۍ لپاره دوستانه تعلقات ډیر ضروری دي. د دری په وینا کې وکتل شي نو د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مذاکرات بیا پیلول غوره کردار لوبولې شي. نو لکه څنګه چې امن نه خوښونکو وړاندې د هند او پاکستان مذاکراتو ځنډولو هڅې کړې وي، باید چې اوس د هغه قوتونو هڅې شنډ کړل شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان هم د پټانکوټ د پیښې په اړه د لګولې شو تورونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده، نو پکار دي چې هند د لړکی د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او د دې سره سره مذاکرات هم بیا شروع کول پکار دي او چې دواړه ملکونه دې وخت کې دا ژمنه وکړي چې د هیڅ په خبرو کې به ناراضي او مذاکرات به په هر حال کې جاری ساتي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اجر سپړ خپل ادارې کې وایي چې په اقتصادي راهداري د حکومتي او د مخالفت ډلې د غړو یو ځای ناست ښه خبره ده او دا د جمهوریت ښکلا ده چې هر څه مسله پیدا شي د هغې په خشن حل کولو لپاره د ټول متعلقه ډلو یو ځای کې ناستل پکار دي، چې دارس هر تن خپل ګیله متعلقه چارواکو ته وړاندې کیږي او هغه ورته جواب وایي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې هم د مخالف ډلې ګیلې او اندېښنې واورېدل شوې او دا فیصله وشوه چې د اقتصادي راهداري کتنې لپاره به یو سټیرینګ کمیټي جوړولې شي. دا شان به تر کال 2013 پورې مغربي روډ سرته رسولې شي او که د لړکی د اضافي فند ضرورت پیښ شو نو هغه به هم وفاقي حکومت ورکوي او د هیڅ سره به قسمه زیاتې نه کیږي. ادریا اخری کې لیکي چې هر څوک تر دې دمه د تحریک انصاف لخوا په ذکر شوی فیصلو باندې رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو کم از کم وزیر اعظم دا ژمنه وکړه چې په اقتصادي راهداري منصوبه به د مئی کال 2015 د لوزنامې مطابق عمل درآمد کیږي، کومه چې یو ښه خبره ده. او دا هم چې هر درې میاشتې پس به د خصوصي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د کار جاج اخیستی شي او که د چا څه شکایت وي په هغې به هم خبرې کیږي. د دې اقدام سره به د چین حکومت او دا عوام اعتماد پزی شي او څه قسمه داسې خبره ممخته ناراضي چې ورسره به دا لوی اقامي منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان څنګه د ترګرو په لیست کې اچولې ده. د بخښنې نړیوالې ادارې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید د بیان ازادي په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. پوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې له داعش سره تړلې ډله ترهګر وګرځوله. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې هغه وسلوال زیاتره افغانان او پاکستانیان دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش غړي بولي. د امریکا له دې پریکړې سره اوس د دې ډلې پر غړو بندیزونه عملي کیږي او همداسې له دې ډلې سره کاروبار هم منع دی. ورسپانه زیاتوي چې اوس دې ته هم لاره هواره شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي، هغه ځکه چې دا ګام د ترهګرۍ د مخنیوي په زمره کې راځي. د مقالې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا زیاتو سوو فعالیتونو داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګواکې امریکا تر خپل قانوني چوکاټ وځي. امریکا تر اوسه دوه نورې ډلې له داعش سره د تړاو په تور ترهګري ګرځولې دي چې یوه پکې په نایجیریا کې فعاله بوکو حرام او بله د مصر په سینای ریاست کې ده. بل پلو د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل بیا په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته پر پیښو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید په اصل کې په دې ملک کې د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. ادارې لیکي چې په اسلام آباد کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر د لاسي بم برید په پاکستان کې د خبری رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل استازي چمبا پټیل ویلي چې دا په پاکستان کې د رسنیو پر کارکوونکو په کېدونکو بریدونو کې یو تازه او خفقونکې اضافه ده. له دې پیښو وروسته هلته په پریښودل سوي کاغذ کې ویل سوي چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه کړی دی. په کاغذ کې ویل سوي چې د ای آر وای پر دفتر یې برید ځکه کړی چې د دوی په وینا ولې د پاکستان د پوځي عملیاتو خبرونه خپروي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر چارواکو غږ کړی دی چې د دې او ورته پیښو دی په سمدستي توګه جدي او څرګندې پلټنې وسي. د ادارې په لیکنه پاکستان باید په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي او د خبری رسنیو کارکوونکو او د هغوی د کورنیو امنیت دی باوري کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپینمانی وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته منتظر دي څو تایید کړي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې څارونکي د ایران د دې هڅو څارنه کوي او د خپل کار د پایلو یو رپورټ به سپینمانی ته هم وړاندې کړي. فرشته جلالزی رپورټ لري.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي. جاش ارنست څرګنده کړي چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي او د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لوري د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسله نشي ګڼل کېدلی.
د دې
موافقې په اړه د بحثونو پر مهال دا منل شوې وه چې د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې خپلواکي او مهمې هڅې به یوازې تخنیکي اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاري وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټومي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څارنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پېښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings, but I also would not.
زه دا څنګهرم چې ولسمشر اوباما به د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورت ترلاسه کړي، خو ګمان نه کوم چې د دې رپورت کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ د زیات خنډ سره مخامخ کړي، ځکه موږ په دوامدار ډول له دې نړیوالې ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعې او هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټومي موافقه وکړه.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو تلفاتو د کمولو لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی دسترس مرستیال مراد علي مراد پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ نشتوالی وروستوي کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. دا په داسې حال کې ده چې 2015 میلادي کال په افغانستان کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. یو ځل بیا فرشته جلال زی ته غوښتو.
جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسوالو نشوت په وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
یکی از عوامل کې قوای هوایی ما حمایه درست قوتای زمینی را در جنگ‌ها کرده نتونستن، تلفاتی را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایي ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شوم لاتړ وکړي زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه وو او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحدو ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته 4 جنگي الوتکې ورکړې. متحد ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ناتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پیټرویس واشنگتن پوسټ رسپانې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل شوي دي. پیټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت د لوی درستیز مرستیال هم وایي چې
کاملا ما به کمبوتیم قوای هوایي
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډون لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته 4 جنگي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وزارتونه وژل شوي او 12 تنه زخمیان دي. ملګری ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حملې په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تیریونی ملسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزي حکومت ته یې د ګواښ کړۍ پراخه کړې ده.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروي
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د ای نوی جنگي الوتکو مرسته مهمه ګڼي، وایي چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټوره ثابت شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د جمعې پر ورځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا الوتکې به د یوې امتحاني دورې وروسته عملا په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. ناجه ساپی رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لورې د A-9 څلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې دا الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې دا مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
ډېر اساسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه
توانمندی سی باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي، په دې باندې کار روان ده. دا یو لاغ جمله د شایانو نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولی سي چې نور هم پیاوړی سي. د ډېرو زیاتو پیلوټانو د تربیې د هغو د تخنیکرانو هم د هوایي قوو په پوهنتون کې هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد پیګل شوي دي چې هغه هلته وروزل سي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قوو ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې افغانستان په خپلو پښو باندې واقعا ودرېږي.
ښاغلی ستانکزي وویل چې دا جنګي الوتکې د شپږ دېرش سپکو او درنو وسلو د ویشتلو وړتیا لري. تر دې مخکې د هند حکومت هم د افغانستان دفاع وزارت ته د څلورو جنګي هیلیکوپټرو مرسته کړې وه. په عین حال کې یو شمېر پیلوټان چې تازه له امریکا څخه افغانستان ته راغلي، دوو تنو افغان پیلوټانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای نهویشت الوتکې په هر ډول شرایطو کې د الوتنې وړتیا لري او د بیلابیلو سپکو او درنو وسلو د انتقال وړتیا لري. ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړه کړې دي. په حدود د 160 ساعتونو پورې موږ پرواز کړي او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوسمهال څه باندې 100 تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده اماراتو، انګلستان، ایټالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال
السلام علیکم.
د مشال
00202111 2 4 1 2 1 پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
د افغانستان ننګرهار د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیر مالي کال کې څه د باندې 900 پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې او په پام کې لري په راتلونکي کې هم په کلیواله کچه بنیادي پروژې پیل کړي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باسومت عابد راکوي.
ننګرهار یو له هغو ګڼمیشتو ولایتونو څخه دی چې 22 ولسوالۍ لري چې په اکثرو ولسوالیو کې خلک له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. خو د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په تیر مالي کال کې څه باندې 200 ټولګټې پروژې په بیلابیلو ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر صفت الله شرفمل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
یاد
ریاست په تیرو کلونو کې په کلیوالي کچه د برېښنا د تولید واړه بندونه جوړ کړي وو چې کلیوال ترې ناراضي نه وو. دا چې د برېښنا د توسیع لپاره په راتلونکي کې یاد ریاست څه تدابیر په پام کې نیولي، انجینر شرفمل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
د راتلونکي پلان لپاره موږ یو برنامه د برېښنا د جوړولو برنامه ده چې په دغه کې موږ داسې پلان لرو چې موږ به د 300 در 400 کیلو واټ پورې برق د یو ولسوالۍ لپاره په امتحاني شکل جوړو. په لومړي ځل لپاره د درینور په ولسوالۍ کې د امتحاني شکل باندې جوړ کړو چې په هلته د برېښنا ظرفیت تقریبا تر 1 میگاواټ برق پورې ده.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو کریمیزې ځمکې سیندونه او سیلابونه تخریبوي، خو انجینر شرفمل وایي چې د لسو ولسوالیو لپاره ورته وزارت د استنادي دیوالونو منظوري ورکړې ده.
هغه ځینې کې چې د سیلاب د ډېر قوي تهدیداتو سره هغه ساحه مخ دي، زمونږ د وزارت په خاصه توجه باندې یو لس پروژې دلته سروې تخنیکی ډیزاین شوی دی، نو ان شاء الله په نږدې ورځو کې به هغه هم قرارداد شي او ننګرهار ته راشي.
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د دولت مخالفین واکمن دي، خو انجینر شرفمل وایي چې د دولت مخالفین هم د دوی سره د پروژو په تطبیق کې پوره همکاري کوي.
تر اوسه پورې لله الحمد موږ د داسې امنیتي ستونزو سره د خپل پروژو په تطبیق کې نه یو مخامخ شوي. همدا اوس په حصارک کې زموږ د ملي پیوستون پروګرامونه د کوټ پولیسوالۍ کې، د چین پولیسوالۍ، د نازیانو پولیسوالۍ کې، په ټولو لرو پرتو سیمو کې، د شهزادو کې آی آر سی زموږ د ملي پیوستون پروګرامونه تطبیقوي، همکاري کړې ده. د همیشه لپاره او زموږ پروسه نورماله روانه ده.
دی وایي چې په راتلونکي مالي کال کې به دوی په دې وتوانېږي چې په کلیوالي کچه د خلکو د غوښتنو سره سم داسې پروژې پلې کړي چې تلپاتې ارزښت ولري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مدرسه حسنی حسن.
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په حسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خداسي په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
افغانستان په خوست کې په مدرن او پرمختللي ټکنالوژي سنبال یو داسې خصوصي روغتون جوړ شو چې د همدې نوې طبي ټکنالوژي پر مټ به ډېر پرمختللي معاینات پکې ترسره کېږي. د یاد مالوجوي روغتون مسؤلین وایي تر دې مخکې ناروغ لرونکي اړول چې د یو شمېر بیماریو د تشخیص او د درملنې لپاره خپل ناروغان د پاکستان لوی ښارونو، هند او یا نورو ملکونو ته بوسي، خو د دې روغتون په جوړولو سره به د ناروغانو د ستونزو څخه نڅه کم سي. نجیب الله لوخي رپورټ لري.
د نوی جوړ شوي مالجوي روغتون په پرانستغونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست سلاکار ډاکټر سخی سردار د یاد روغتون د اسانتیاو په باب ازادۍ راډیو ته وویل چې قادری مالجوي روغتون د افغانستان په کچه د ټکنالوژۍ له نظره یو مهم او مجهز روغتیایي مرکز دی. په دې روغتون کې به هغه طبي معاینات ترسره کیږي کوم چې پخوا په پاکستان او هند کې ممکن و. ډاکټر سخی سردار زیاته کړه قادری مالجوي روغتون د هند او پاکستان له ګڼو لویو روغتونونو سره د همکارۍ تمامیت لري او دوی سره انټرنیټ پر مټ آنلاین پر لیکوي. کچېری اړتیا پیښه ده نو نه یوازې دا چې د هغو هیوادونو د مجربو ډاکترانو له سلا مشورو به ګټه پورته کوي، بلکې د اړتیا پر مهال به ناروغان هماغو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورلیږي.
بون میرو یا د هډوکي مغز معاینه چې د زیاتو کمپنیو د مرضونو د معلومولو لپاره پکوریږي. د شکرې ناروغۍ پیشرفته معاینات دلته اجرا کېدای شي چې د زړه مریض به پیدا شو یا د زړه د انزیمونو معاینه پکاره وه هغه اوس دلته اجرا کېږي. همداسې د ینې ناروغۍ هغه چې مخکې دلته نه کېدی، حتی په افغانستان کې نه کېدی، نن په دې قدري روغتون ترسره کېدای شي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاه زر عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي. نوي طبي ټکنالوژي راځي چې دا ټکنالوژي بیا په تشخیص او درملنه کې پوره رول لري.
مدرنه ټکنالوژي نقل کېږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوي صورت نسی. نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري.
دا چې د دې روغتون د جوړولو انګیزه سړول پیدا شوه. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر عبدالله قادری وایي چې یو لامل یې د ده د والد د زړه ناروغي وه چې د عمر د ډېروالي له کبله بل ځای ته د وړلو نه و، او بل په خوست کې تشخیص او درملنې لپاره هم امکانات موجود نه ول. دی زیاتوي خوست کې د طبي متخصصانو شمېر ډېر دی، خو ټولې د روغتون او ټکنالوژۍ د برابرولو مالي امکانات نه لري.
د دولتي سکتور سره یوه همکاري ده. بعضې متخصصین چې موږ په خوست کې لرو خو اکثره مصروفیت نه لري، دولتي وظیفې دومره نشته. یو خو هغه د پوره مصروفیت پیدا کیږي، بل چلر وي ساته هر وخت د شپې په نیمه شپه وي که چېرته یو څه تکلیف پیدا شي، یو مریضي پیدا شوه، کم از کم چې هغه په نورو دنیا کې په ډېرې کمزورو دولتو کې سرته رسیږي چې هغه موږ ور سوای شو.
په خوست کې د ولایتي روغتون تر څنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو پوره رضایت نه لري. دا ځکه چې له یوې خوا خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کېږي، او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوری ته پکې نه کتل کېږي. ناروغ لرونکي وایي که ناروغي اسانه وي نو په ډېرو شخصي روغتونونو کې درملنه کېږي، خو که ناروغ وخیم او خطرناک حالت ته داخل شي نو له شخصي ځایونو ولایتي روغتون ته رخصت وي، چې بیا داسې نازک وخت ناروغانو ته د رواني او جسماني ستونزو د ډېرېدو لامل کېږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان غوښتنه کوي چې په نصاب کې د پښتو د یو لازمي مضمون په توګه شامل کړي سي او په پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستل سي. د مورنۍ ژبو د ودې په اړه د موجوده حکومت پالیسي څه ده؟ د شاهین بونری رپورټ واورو.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې موجوده حکومت د پښتو ژبې د درس او تدریس په اړه واضحه پالیسي نه لري او په تعلیمي ادارو کې د پښتو زده کړې له پامه غورځولې دي. په ملکن کې د یو کالج استاد اقبال شاکر وایي په نصاب کې پښتو د یو لازمی مضمون په حیث د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده او د صوبې په ډیرو پوهنتونونو کې د پښتو څانګه نشته.
په مردان کې ولی خان یونیورسټي ډېره د سټانډرډ یونیورسټي ده، هلته د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په سوات یونیورسټي کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په شرینګل یونیورسټي کې چې د بېنظیر بیبي په نوم باندې ده، په هغې کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په کالجونو کې چې کومې علاقې د پښتنو دي، هلته کې د پښتو یو یو پوسټ په کالجونو کې د دې زوړ دور پورې وو. بیا چې د ان پی په دې حکومت کې هم او د دې نه پس هم چې څومره کالجونه کولاو شوي دي په دې صوبه کې
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي د هغوی حکومت چې په صوبه کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د ودې لپاره کوم کار پیل کړی وو، موجوده حکومت پر مخ نه دی وړی. نوموړی زیاتوي،
او بیا تعلیم کې دا هم په مورانا ژبه کې لاګو کو. په قسمت باندې چې کله دا حکومت راغی، دوی هغه فیصله واپس کړه او په انګریزي ژبه کې دوی تعلیم چې دی هغه فیصله چې دا هغه دوی لاګو کړه. اوس دوی مخکې دي یو جماعت نه د بل جماعت نه پښتو ته مضمون چې دا په مکمله توګه ختمې دي. سمجه دننه دي، سمجه بهر به موږ د دې مخالفت نه کړې، دوی مزاحمت کوي، ځکه چې مورانا ژبه ختمول د خصوصي تاریخ د ټولو لوی غداري چې دا ده.
د تحریک انصاف لخوا د صوبې د اسمبلی غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي، نو له دې کبله هغه مضمونونو ته ډیر پام کیږي چې د زده کوونکو او پوهنتونونو دواړو لپاره ګټه لري. شوکت یوسفزی وایي
چونکه دی وکه د زیات مشکلات د هایر ایجوکیشن دا هم یونیورسيټي دي زیاتره په خساره کې دي، نو ځکه هغه زیات چې کوم کیمپس کولاوي نو هغه کیمپس کې هغه کوشش دا کوي چې هغه سبجیکټ واخلي چې هغه خلک ویل غواړي او د هغه یونیورسيټي هم پر روانه وي. خو چې دا بالکل ستې کوم دي چې پښتانه پښتنو دغه دی الته پښتو ویل کیږي باقي دا کلاسونه کې نو لیول باندې.
دا یادونه وردا چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي بنیادي حق دی، خو تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مورنۍ ژبو د زده کړو او ودې لپاره اوږدمهاله پالیسي مخې ته نه ده راغلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم دروانی گڑی ورستا ریپورٹ درتا ورو پا ڈیلی ٹائمز کی لکوالا مونا نصیر پا قبلی سیمو کی دا اف سی آر دا قانون لاندی شدو تا پور پیش استنزو یوا مقاله لکلی چی دا کلتوری و ٹورینوزو بندیزونو سرا سرا دا قبلی سیمی دا شدی ریاستی جبر دشکار خبرم کوی. شاهین بنیری دا مقاله لوستی او مهم تکی تاستو لاندی کوی.
مونا نصیر لکی قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو پاړه بیلابیل تجهیزونه مخې ته راځي، خو د تیر ډیرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلی سیمو تش په نامه آزاد حیثیت د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلی سیمو خزه د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتی سره سره د ریاست د زور زیاتی هم ښکار کړی دی، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یو دفعه د خزو په اړه ده او هغه هم دا چې که واده شوی خزه د چا سره جسمانی اړیکې وساتي نو د خاوند په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د خزو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې خزه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلی سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د خزو په اړه په قبایلی روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلی سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتي مسلو لپاره بیا سیاسي رنګ ورکول شي او ټول اولس ته به سرګند شي. په حقیقت کې د قبایلی ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتي پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د ښځو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه جوړه کړې ده، په هغې کې هم د ښځو استازیتوب نشته.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.